په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلای شئ. نیمه نړۍ او درسي ساعت. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د می میاشتې 22مه. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د معلولو کسانو پر وضعیت اندېښنه ښولې ده. پیل خبرونه کېږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږي ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشر د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د جنګي تبې د ناروغي د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جنګي ناروغي د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلی دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د دینګي پیښو د زیاتېدو امکان سته او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. دینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې د تر ډیره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو ترڅنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حمله ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دي پریښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمینه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګند دول وو. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو غنو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم شوی و چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. په اعتراض کوونکو کې چې شمیر یې شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور شزي او ماشومان له سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په 1300 کسانو کې 10 شزي او 3 ماشومان د غرض د قزاقستان 15 وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي د قزاقستان دغه 15 وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه شزي او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلول له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی وو. د هندستان د غوره لیگ یا ای پی ایل د لیگ پړاو سیالۍ بشپړې سوې او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو اربیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیگ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي او په دې سره ساش کال هم پلی آف ته لرسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن گیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوه وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې شول.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې روان ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي. په دې هیواد کې چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې شکیل پاتې سوی، په سلګونو زره کسان په ماین چاودنو، هوایی بمباریو، ځانوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول سوي دي. په تېره معلول شزي او نجونې د ژوند له سخت حالت سره لاس او ګریوان دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي په افغانستان کې بشري بحران د دې هیواد پر هغو وګړو چې معلول دي خورا زیاتې اغیزې کړې دي. او چا پرون یکشنبې په یوه ټویټ کې وویل روان 2023 کال په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له معلولیت سره ژوند کوي 2,940,000 کسانو ته رسیږي. او چا وایي مرستندویه ادارې په پام کې لري چې د دغو معلولینو له ډلې 2,000,000 ته یې مرستې ورسوي، خو زیاتوي د دې لپاره چې دغه معلولین له مرستو برخمن شي عاجلو مالي مرستو ته اړتیا ده. او چا چې د افغانستان د روان بشري بحران او د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د مرستې په اړه وروستي ارقام خپروي، نه دي ویلي چې تیر 2022 کال کې مرستندویو ادارو چې د افغانستان له تر ټولو زیانګالو میلیونونو وګړو سره یې مرستې کړي څومره یې معلولینو. خو دا اداره سږ کال د افغانستان د بشري وضعیت د غبرګون د پروګرام د عملي کولو په برخه کې د مالي سرچینو له کموالي شکایت کوي. سکال ملګرو ملتونو د افغانستان له تر ټولو زیانګالو شاوخوا 3,000,000 وګړو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 4,600,000,000 غوښتنه کړې، خو تر دا وروستیو پورې د دغو غوښتل شوو پیسو شاوخوا 6% ترلاسه کړې. افغانستان چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې ښکېل پاتې شوی، په سلګونو زره وګړي یې په ماین چاودنو، هوایي بمباریو، ځانوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول شوي دي. خان محمد چې د کندهار ښار په جنوب کې د صالحانو په نوم کلي کې اوسي، یو له دغو معلولینو څخه دی چې وایي تر اوسه ورسره هیچا مرسته نه ده کړې.
په خدای دا خوښ سوندلو بله کله دګی سوس لرو، په خدای کله د وړو بس لرو. او دی وخت راغلی دی چې یو پرسل وریجې ما را نیولېدي، 15 ورځې مې خوړلې دي په کور کې 12 نفره. هغه په خدای دای وخت راغلی دی چې خولې خلاصوي دي په اوبو کې مې شولې. وروره موږ پر ټول اسلام باندې غږ کوو، پر نړیواله ټولنه باندې
د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د صالحانو په کلي کې شاوخوا 1500 معلولې کورنۍ اوسي چې اکثرو یې په بمی چاودنو او بمباریو کې دواړه لاسونه یا دواړه پښې او سترګې له لاسه ورکړې دي. د یوې سروې له مخې چې ایشیا فاونډیشن بنسټ د 2000 کال په مې کې خپره کړې وه، ویل شوي چې د افغانستان 80% لویان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي چې څه کم 14% سخت معلولین ښودل شوي دي. همدارنګه د افغان ماشومانو په اړه ویل شوي چې د 2 او 10 کلونو ترمنځ باندې 10% ماشومان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. د بشري حقونو د څار سازمان هغه مهال په یو راپور کې ویلي و چې د ښځو په منځ کې سخت معلولیتونه خورا زیات دي چې دا د دې سبب شوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو، زده کړو، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له سختو ستونزو، تبعیض او جنسي ځورونې سره مخامخ شي. په افغانستان کې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، پر معلولو ښځو او نجونو سربیره نورې عادي ښځې او نجونې هم په تېره د کار او زده کړې په برخو کې له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلی دي چې خپل ځان به موهه وخته به خپل شکول هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. اس نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوو ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوښي د لخوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غوړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. ل نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼي، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولې وای چې ځان وه او خپل وېښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت اغسه شو چې دربدري شو. ټول خلک چې خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بسر بسر نوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورکړ. دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. حال حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي. خوان سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیری ورته کوم. اته تر دې هدف له دې سالتونه روان درغلی دي چې خپل ځان به موهه چې دې خار به میرا تر دې به میزنه خفه شو بخته به مخ پرش کول یعنی چې ګورم بخینو الله تر اس پر اس ګډوډیږي خو کېګینه کدا شرایط اندې صفات شینو شاید الله تندې نم خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن